د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې لز زرو څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سخت مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونه د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدې عمل تر لز زره زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډي راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت مرستیال رئیس ضیاءالحق سرحدي هم وایي چې په تیرو څه باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د منکم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 ملین ڈالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګو نا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلي چې له شاوخوا 1000 تر 2000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته په لارو وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملي ژر خرابیدونکي توکي خوساکیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوه هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. په خو هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو لورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخاوني ولشي او پر هغو ټولنو بشري اغیزي رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وژدې مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژور کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوسټو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپل ټول لارې بندي کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصي نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نوي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشه لوبډله اعلان کړ. په دې لوبډله کې عبد الله احمدزی او اساق رحیمی هغه لوبغاړي دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نو لوبیدل. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شلواره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه تو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبیږي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبی افریقا، متحده عربی امارات او کاناډا یو ځای دي. د ټاکل شوی لوبډلې په اړه زموږ همکاري سنا کاکل د کرکټ له یو نظر خاون بختیار ساحل سره مرکه کړی او په سر کې ورڅخه پوښتل دي چې د دې لوبډلې یعنی د دې اعلان شوی لوبډلې په اړه د دوی نظر څه دی.
په عمومي ډول کې د سکواډ وار زول شي په دې کې تر ډیره غو لوبغاړي دي چې تمه کې د رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران په اوپننګ کې ورسره صدیق الله تل درویش رسولي عظمت الله عمر زیدا 15 د ټاپ آرډر بیټسمنان دی. شپږم نمبر کې لګستون زده خوشاید کرکټ بورډ لوبډله با ګلبدین نائب ته د غزه ورکی ور سره بیا محمد نبی راځي. محمد نبی نورستا راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لسکسیزه لوبډله تنه انتخابی دی شي چې کم مستون زب کې نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې اساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلو بول کیږي ګټور به وي زکه هغه کیپینګ کوي بیا به ګربس ته لږ ذره فری هینډ وي او هغه به یوازې یو دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره به غوړ انتخاب شوی او آیا وبسلېږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپ وهون کې مسله ده چې مخ کې په هغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپ وهنه کوله هغه ته شلا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام بای صدا د لوبغاړې ده خو ګټور تمام نشو نو تم کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان بای صدا د ځوان لوبغاړې انتخاب کی چې هغه د دې ورتیا ولري. خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړې نه ده هغه د وګد فارمټ لپاره خصابتې د شي خوش لوریس کرکټ کې د عمر ورتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپهون کې پتوګه دغه تشه ډکه کی دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بل مسله پکې ده مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له اند چې کرکټ بورډ ساو شوې باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ ویننګ په حالت کې نه ده دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داس یو لوبغاړی دی چې ورستر بلې مونږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په خکې دوه روان دی. دا یو مسله ده باید د پسکواډ کې وي. بل مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبد الله احمد زی انتخاب زمالان د مناسب انتخاب نشي کېده. یو خو شلوریس کرکټ چې د تر ډیره پوری داغه سیتو پچونکو لپاره مناسب دی چې هغه ویریشن سره توپ اچونه کوي معنا دا چې هغه مهارتونه لري یوازې چټک توپ اچونه د دې لام بسنه نه کوي چې لوبغاړی دی په شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریس کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر دیر شو لوړې منډي ورنه کی او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کم منډي ور کړی دوه درې وکټې دی واخ سیدا ډیر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډل ته تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکي. په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. آپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود امدارنګ ازیا شریفی دغه راز نوید زدران دا درې هغه توپ اچون کې د زماله اند چې دوی د دې ورتیا لري چې باید په لوبډله کې وي. یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډلې سره دی هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړی دی. عبد الله احمد زه تازه لټنس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته نو خلوب غاړه ده خې استعداد ده خلا وخت ارتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کومې لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي دې ته په پام آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپي پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي. که تاسو ویني نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پهلو پورې ځان رسېي معنا دا چې په ګروپي پړاو کې خې سیالي کوي. افغانستان کڅه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړې و او له سولفي قای بیا په یو ورخیزه توګه په سیمی فائنل کې ماتې خوړلې و خو اسانه بنئ. یو اډوانټیج یا برتری د افغانستان لپاره دا ده چې لوبي په آسیا کې دي په ځنګړې توګه په هندو سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تل درنه ده نسبت تر چټکی توپ اچونی دا چانس د افغانستان لپاره خده او لکه څنګه چې ستاسو په پښتنه کې دی افغانستان رښتیا هم د دې چانس لري چې له ګروپي پړاو څخه بل پړاو ته یا د سوپر 8 یا د تو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کی په دې هله
د شلوور جام لپاره د افغانستان د ټیم د اعلان په اړه مو د کرکټ له نظر خوان بختیار ساحل سره مرکه واوریده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزه درې کلونه اوړي لدندو راګرځول شوې ځینې ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په وختو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بېساري ډول خراب سوی چې نفقه ګټونکي یې ښځې وي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانی کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوا نه یوازې دا بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په 26مه ازادي راډیو ته وویل.
بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده
دا دست یا درد دی چه در طول حق انجون و خزو چه دن دیه در لودی روانی اغیز من کرده پر مک طول یه منفی اغیز کرده اوز چه اکثر خز یا انجونی بیکار دی دیره دست کورنی پیجنم چه آن لمجبوریت یه سوال تمخه کرده دا وضعیت ډیر بوګنون کې دی ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي ځکه چې کومه تمه چې پرون لنجونو خوځوه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بیکاره یو له اسلامي عمارت مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یو مړی حلاله روسی خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه بلکې د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي و او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بیلابیلو محدودیتونو له امله د دندو پریښودو ته اړ کړل سوي هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ.
په اوسني وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړ زده کړې ولري، حتی که یو ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړې ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړې ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک دی، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنی نشي کولی چې وظیفه وسیجرا کې ډیر زیات ستونزې سره ډیر زیات مشکلات سره مخ دي. کله هم دا چې د افغان خزو دا د توغت نړیوالو ته ورسوي او تاسو نړیواله ټولنه پلیستر کې پټې نه
نه افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو لامل د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د دسمبر 14مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د خزو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2020 کال د دسمبر په څلریستمه د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د دسمبر په 9مه پر خپله ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې. دې وزارت دې مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته لتاک او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا لوړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو کړه په راپور کې د مرکه شویو نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثر او طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو اداوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لري بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکې ښځې دي او د ښځینه او په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بې ساري ډول بوګنوونکی بولي، او له نړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو شې چاري زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی، او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. لدا څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبول ور کولې ټیګنې جو تیر کړې دي، لیشم په کابل کې چې خبره خپوري مې په کابل کې کړې دي. لومړني خوانځي ته په کابل کې لاړلو. لومړني خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې د جنگلک د فابریکې شاته پلان مې خوري او بخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. مالته فتح خان زمونږ استادو ډېر خسړې او هغه ول ورځ ما یادېږي. بیا خوانځي زم خوانځي شو د خټو او اومو خختو خوانځي او یخی ورځی لرلې، ګرمې ورځی لرلې، تودې ورځی، خو دوستان لرل، خو خون کی لرل، بد خون کی لرل، خو خون کی با پنامه یاد کما او لومړی به یاد کما. فتح خان زمونږ ډېر خو خون کی. هغه وخت بیا زه د ټپ پوهنځي ته لاړم. پېښور کې اومده ناروغ او خیبر ټیچنګ روختون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو، نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري وو. تر دې چې ښوونکي وي غنی خان درنګه سکان سړی وو، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی وو، ډېر ښه سړی وو، ډېر مهربانه سړی وو. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی وو، ډېر ښه ښوونکی وو. هڅولو به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي، موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نه کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي، کله نه کله به مې ساينسي پوښتنې وکړي. دا زموږ د دنیا ښوونکی وو او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. په حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله نه کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګي لکه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی وو، ډېر ښایسته والی بال به کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی شو سر معلم، هغه د پنشیر وو، یو ډېر ښه سړی وو، ډېر نیک سړی وو. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوالو. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي په تکړه وو هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څنګ مشهور ننګ یوسفزی دی، د پیژندونکي. هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو، ډېر زیات قهر شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم. د هغه ښوونکي ته بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید خوانځي چې دی هغه د مور د غیږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و راسره، هڅه یې کوله چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې، لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل، بدې لږ و ښه یې ډېر و. ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه، د لیسپ سلیمان لیسپ زوی زما ملګری و، اول چېرته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه، خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی، هغه دا خو زما کاکا دی، پلار ته مې لاس ونی دا خو زما کاکا دی. لکسب د خدای وبخښي، هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه، یو ځای و سره، او د دې سره چې یو ځای و، د دې سره چې ډېر ښه دوستان و، په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و، په سیاسي عقیدو کې، لیکن هېڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه، هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ، دوی په خپل ځای باندې دوستان و. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې هغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب، تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره، لیسې لپاره حبیبې ته لاړم. کانکور هغه وخت کې و، ما کانکور ورنه کړ، ته اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی آقا وکیل شده شورا د دشتیارچی د ون نه، نو کانکور ما ور نه کزه، بیا راغلم حبیبی ته. حبیبی که هم دیر خون که منگل ستار خان آقا وقت که زمانگ سر خون که و مدیر و زمانگ در برخی دیر 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 خسله و دیر مهربان سله و او بیا نه تا پا منگ در چو مزامین و نه پا آقا وقت که در ما پخیر سره چه پا وم که ولس مزمونه و که فارلس مزمونه و آقی تشو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، دولسمه د شپږم لکه وم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما، او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره. نو د حبیبي ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې، ښې تیرې شولې. تر څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو، ورو حالات په بدلېدلو شول، د ظاهرشاه نظام چې دی واوخته، د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه، زما یادېږي چې داود خان دا قسم کلی چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه، او شپږویشتمه مننه، او څه چې دی دا ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی وو، په ظاهرشاه باندې کودتا وچله، پارلمان مات شو. بیا موږ هلته وو په حبیبیه کې، ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې، ښوونکي هم ډېر ښه وو. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې، هغه محمد علی نومېده، د بینش سبزی و د یوسف بینش، زه اول نمره وم، هغه دویم نمره و. او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوخته، زه بیا پوهنتون کې وم، ننګرهار ته پوهنځي کې. زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې، په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره، او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی، ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو، هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت وی، دا نن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وی، په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وی. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کې، د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کې وم، زه هلک وم، او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وې که 800 دېرش افغانۍ وې، 800 افغانۍ وې، دا پاغه جایزه که ما تا ومنل شوی ما تا راکل لشوی او پاغه من زب یلال ما قرارداد اجتماعی ورطره یا طولنیز ترون دا مشهور کتابو آغا وقتی ما دا کتابو آغاستا دا جایزه پاغه پیسو بنده
لده مالی میشه چه شیر تمو ترده در مخ که مخه کرده و کلمو شیر ویل پیل کرده
او اولنه شیر شده اغما پا دیر رولو کالی که ویلیو ز پا گران ماندی در لسو کالوم چه ما اولنه شیروه در لسو یو لسو کالوه ما در لسو کالوه ما در اغا شیر نرسته بیا ما پا خطا که پا وینه که در عدب و زکی سپلار میری خوده و بخیننگ یوسف زی اغا در ریدیو در هنر و دبیات و در سنگ مشروع اغا با درامی لیکلی شیرو نوی لیکل کسی بی لیکلی نو زما یادی دی زوړو کې هم کله چې ویم فلار ډرامه لیکل یا شیر وی لیکو بیا بیا په لوړ غږ باندې په خپل ویل لسته ویو بای زمونږ هغه وخت په ګوزرګا کې کور زده ډیر وړو کې ومه غالبا څلور کالو به ومه خو چې پلان مې کله د خپل شیرونه لستل دیو بل لستل بیا ما دې یاد نه یادول دا هغه ماته یاد دی لکه یو شیر یو چې دا د چنو چنهار دی ک نغمه د لر بنو ده دا یو بندی نیم بنده ماته یاد ده نو اولنه شیر ما پا چلورم که وی بیا آغی نروست از ما دام یدیگی که منگا دا ملنگ جان بی خوده او بخی دا اغا پا مزار بانی مشایره و از ورو که اوما زد اغا اغی مشایره که زد گردون دا پار فلار بوتلم زن تره نو زه دومره ولو کې اومه چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو ډبګۍ یوه نیوه دیوال غونې په هغې ودرولم نو ما هلته خپل شعر وی هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه م ورته راغلی و رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامیل ولسوالۍ په بیسودو کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای یې په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و نو ولکالی نما شیرونه لیکل زه په دریم کې اومه چې پلار مې خوري وبخي هغه دا اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا اول ولی د هیټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې و هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه و هغه کتاب ټول ما ولوسته ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو ځي په یو ټکی باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ټول ولوسته نو دا ولوکوالی او دا ولوکوالی شاعري و زما
د خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې ته ولوست دوام بیا پسی ورکو
و زه په کانکور از موینه وشوله کانکور از موینه با د دولسم نروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر و بلشا به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولی شي زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابی کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په دما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ور پکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کله دویمه نمره مې اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی و مورې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغوستې وه دویمه نمره زما نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 وې غالباً زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشوله او بیا موږ مهاجر شو من بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه زما پی سي بي اول کال لوستی وو زه په اول لومړی کال مې وو زما د طب په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله بیا موږ راغلو بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی او چې ډېر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو ډیر ښهسته وو، د ننګرهار پوهنتون هم ډیر ښهسته وو، د پیښور پوهنتون هم ډیر ښکلی وو، ډیر ښهسته وو. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځي نه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ زمونږ د ټولو، خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره، او بیا بی بی سی ته راغلم، بی بی سی پښتو څانګې ته اغوز استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالباً بی بی سی سره ومن، بیا ډاکټرې پاتې وه زمونږ. نو بیا زه جرنلست وم، بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر ووم، خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاوه. دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغله.
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته وایم وکړمه. زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به او خدای نه ماتوي، هره شیبه د هر څه چانس وي. زه اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي، بی بی سي سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. شل کاله که دېرش کاله وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وې، او ټولې په چمانې لیکل شوې، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وې. او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزو ما. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شوله، هغه تیګه د بنسټ کېښودلی شوله د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی، په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دی، د پیښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زوم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زمونږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لري، او روغ دی، خدای لري، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شان ور ولېګل او د دې زیاته برخه اماغه شيري ټول غوا کثم زما دو شيري ټول په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلاوی او ناول او داغه ډرامې وی داغه شيري ټول وی هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې مونږه بیرته راتللو یې خبر تا مهاجر کېدلو او هغه ورکه شولې زما د دو شيري ټول ګمره کې شولې د پلاړه غ ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورکه شو دا بشری ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دي ته بیا ما د مراندي نوم ورکه چې د زړه د مراندو نرور غونو نه د نوم غسته شوی دی او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې په پیښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د الکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پیښور ته راغللو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو په یو حساب باندې جنگ روانو د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم ریس کړی د ما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپی لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور سپې ډېر ګلالي څه ولیکل په سیفای باندې ځینو ملګرو اعتراض دا وشي دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغیز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه وو بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما جمه شیري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې هم چې چاپ شو اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم دا اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې را دانو مولا ورکا بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وی زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه خسته نوم ما لا تر اوسه پوری په ژوند نه کې نه لیدلې نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو وزه ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شیرونو تقریبا یو چې خبره بل کتاب څلورم برخه بل تر اوسه پوری لیکل شوی وي ورسره زه خپل د ورځې چې کوم لیکل کوم لکه امپلسیو لیکنه چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خو له رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغه باندې زه لیکنه وکم خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساينس د ډګر زکوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسی هم کافی لیکنه کړی دی او په پښتو کې مې کړی دی ځکه چې ما غوښتل دا جبه د ساينس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنه کړی دی او په لسکونو لیکلی دی
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دنده مو امداده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدی معلومی شي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري له هم
او خبره چې دا غره دا سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده دا په دې لون ټوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرې په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی شاعري یو لیونتوب دی او د دې لیونتوب نه بیا سره په ګران خلاصيږي
دا تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي. او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خلونو ته پراته دي. او زموږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دې غرونو ته پراته یو. انا منګه خپل غمونو ته د خپل غرونو ته پښتانه یو، منګه پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان منګه امپلسیو کو، زیات شان منګه داسې کو چې یو شی منګه وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې منګه لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی. قسم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره تر هم دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخشي هغه ګرامې لغلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم. نه او په ټیپ کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زرا وښ باړه ما ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریوانی، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په ناجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی شي چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې راه کاشکې د بی بی سي ورځې دومره خو نه ستړی کېدل. نو هغه ستړیا سره هم دومره وکړو چې لیکنه کو، شعر نه ځان نشم خلاصولی، ځکه چې که زما زړه غواړي که نه غواړي چې شعر ماته، زما زړه غواړي چې شعر ولیکم زه بیا شعر لیکم. لنډه لیکنه که زما زړه غواړي که نه غواړي زه بیا هغه کومه، خو د لویو اوږدو لیکنو ته نه یم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی که ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه، نو کېدای شي چې
I'm not afraid.